له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. او پکې اورئ چې پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ښایي د روانې اونۍ په پای کې په دې هیواد کې بیا سره وویني. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. د دې موضوعاتو او نور رپورټونو جزئیات په همدې خپرونه کې خبرېږي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یوه لس نورې ټپیان کړي دي. او په پاکستان کې درنو سیلابونو ګڼ شمېر کسان وژلي او 9000 کورونه تخریب کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبر پرون اسوسییټډ پریس اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله خبر کړي چې د مسلې د حساسوالي لامل یې نمونه پټ ساتل شوی دی. د چارواکو له اسلام آباد د پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیر پرون سه شنبه ول چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت عملیاتو او پریوسن مرستيال کوي او د ملیانه شورا غړي هم په کښې دي.
یو خبر هم دا چې په کوناډ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یوه لس نورې ټپیان کړي دي. تر اوسه د کندوز امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وویل چې چاودنه 9:30 بجې وسوه او وژل سوي او ټپیان هم دوی ته وړل سوي دي. ډاکټر منګل وویل چې په ټپیانو کې د وطن حالت نازک دی. معلومه نه ده چې د چاودنې هدف څوک و. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 40 پوله، یو یورو 80 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 93 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 509 افغاني. بیا هم شرغلاست. په پاکستان کې لتیر دوه اونۍ راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو 180 کسان وژلي او شاوخوا 300,000 نورې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 9000 کورنۍ تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې 8 د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب ایالات کې 11 کسان مړه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي دوامدار ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه هم له منځه وړي دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین تېره شپه د امنیت نړیوالې شورا ته وویل د 2 میلیونو یمنیانو لپاره د خوراکي او نور موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام یې مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروطه بشري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې له 3 میاشتو راهیسې له واکه د لیرې کړای شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایی او مځکني بریدونه کوي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته 300 میلیونه ډالر ورکړل. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې په اساس ورکړل سوي دي. د پاکستان حکومت په 2000 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د دې موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکوي. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو عمومي منشي پرونول چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو یې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. په ناتو تړون کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو وایي د دې تړون له مرستې پرته به په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه جاري وساتي. د ویلوي ګروشکو پرون سه شنبه له روسي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې روسیه به د شنګهای د همکاري سازمان او د ګډ امنیت سازمان په مرسته د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیه سره په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موغیرینی سره وکتل. میرمن موغیرینی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمندو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پولې کولو خبرې وکړې. د پرون په تهران کې خبر اعلان تول چې د ایران اټومي موافقه شای په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټي زیاته کړه چې د نوی فصل له پیل سره شای په سیمه کې د رقابت پر ځای د همکاریو د پراختیا لپاره نوی درک پیدا سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په همدې خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي اتحادیه سره به د انرژي بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزه په اړه په لوړه کچه خبري وسي. د سوریا اسکرو او کوردی ملیشو پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش د سوریې له هسکه ولایت وباسي. په سوریې کې د بشر حقوقو د څارنې ویډلې له لندن ویلې چې داعش لشت لږ یو میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا شهر نیولې و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلې چې په هسکه شهر کې د کوردانو د ولسی دفاع یا وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قوا په هوایي حملو کې د داعش لشت لږ 208 وسلوال وجل سوی دی. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې شپږ به شهغه ماشومان هم وجل سوی چې داعش په جګړه کې ورڅخه کار اخیست. او انقره او واشنگتن د سوریا په هغو سیمو کې چې د ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنۍ ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیې پولې ته په نږدې کلو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو او استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغه وروسته چې د ترکیې پوځ تیر اونۍ په سوریې او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل سوي دي. د ترکیې حکومت پر کوردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تیر دوشنبه په ورځ وویل چې له ترکیې سره پر دې خبرې کېږي چې څرنګه له سوریې سره د دې هیواد 110 کیلومتره ګډه پوله د داعش له نفوذه پاک سي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت استازي او طالبان به د دې اونۍ په پای کې په پاکستان کې د خبرو اترو دوهمه مرحله پیل کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د خبري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ ګټور ګڼي.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات ته خپل ظاهره دي نو ضروري خبره چې هغې سره دی مسایل حل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وی له حکومتي اورګانونو سره تماس ټینګ کړی چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي.
دغه میډال تورې ببو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی وو.
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای دروانی اونې په پای کې سره وګوري. لبلوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 316 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبری اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د پیوړ کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د کینیټه او ځای لڅرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقه لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وايي یوازې دروان میلادي کال په لومړی او څلور میاشتو کې لښته لژزر ملکی افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوی دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړسوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ترسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لښته لږه 900 میلیارډ ډالر ته لوړه شوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لښته لږه 3.8 میلیون ډالر ورته وسپارل چې دروان مالیکال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته دروان مالیکال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لښته لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دی. ناتو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لښته لږه 14,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
دا فرشته جلال زی پر راپور کې مو وریدل چې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې بیا سره ویني. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جک پوړې پوځي پلاوی اسلام آباد ته ورغلی او ټاکل شوی دی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو او د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خاورې د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. په دې اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ راستول دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جک پوړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وان دولت وزیر د سه‌شنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه غټ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامی چارواکي ګډون لري چې مشريه د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نو موري زیاته کړه دغه پلاوي بل اړوند پاکستانوي چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دوړو خو کې د عملیاتو کولو پر کونر د راکټي بریدونو او د ډیورن کرخه په دوړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبري اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیرون کرخې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځي شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او زپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوسټ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاګ راتګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجې نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او د هغې دپاره څه کوارډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات په هغې کې تجویز کیږي چې کوم تحفظات یا غپې لرې کیږي، نو ضروري خبره چې هغې سره دې مسایل حل کیږي او مخ په وړاندې تګ کیږي. د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي پدې چې دا د بیډ گیم سپویلرز چکم دی چکم دا لوبا ورانوي دا وی مقصدونه په پدې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د روانې میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د کندوز ښار د ساحوي روختون حوزوي روختون ته مخامخ چاودنه شوې ده چې یو شمېر ملکی کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. موږ هڅه کوو چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبريال سره په تماس کې شو او تاسو سره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. خو تر هغې مخکې د کابل چاپ مطبوعات راخلو. اسدالله الدین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو عواملو او د داعش د ګواښونو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د هیواد په شمال کې سیمې سقوط کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په اکثرو شمالي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې د پولیسو او ملي اردو پر ځای محلي ملشې ښکېلې دي او همدا د سیمو د سقوط عمده لامل دی. سرمقاله لیکونکي ویلي مستند راپورونه لري چې دغه سیمه ییزې ملشې د خلکو د زورونې لامل کیږي او حتی پر ښځو او ماشومانو باندې پر جنسي تیری هم تورن دي. د ورځپاڼې په باور د ملشو جوړولو فکر باید له سره وایستل شي او د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ باید زیات شي. میساخ پلوکی ورسپان بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملشه جوړولو ناکام او بدنام فرهنګ په مطلب کې راغلي چې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم د ملشه جوړول یو تیروتنه و او اوس بیا داسې هڅه تر سترګو کیږي چې یو شمېر کسان د ملشه په جوړولو بوخت دي. د مطلب لیکوال ویلي چې د امنیتي ځواکونو پر اختیاته اړتیاوي باید د ملشه جوړولو پر ځای د ملي اردو او ملي پولیسو لیکه پیاوړی شي. چراغ نه دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې د داعش د ګواخ په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د داعش پیسې ځواکونه جذبولی شي خو د خلکو عقیده نشي جذبولی. په سرمقاله کې راغلي داسې شواهد موجود دي چې اوس لویدیځوال د طالبانو پر ځای پر داعش پانګونه کوي څو له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي هغه خلک چې د داعش له لیکو سره یو ځایږي لامل یې بې وزلي او د پیسو پیدا کول دي او دا ډله نشي کولی چې د پیسو په بدل کې د خلکو عقیده ځانته متمرکز کړي. او په پای کې اطلاعات روز بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخستي چې ویلي دي داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو ګواښي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم ویل شوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو له چارواکو د داعش په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویله حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګ کړې چې د بچباسي موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچباسي دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د امنیتي مقامات په وینا د یو هلک پر سر د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ بنښته کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. خان محمد سین پی رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړي چې په هیواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له یو شمیر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړي چې بچبازي د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسله لواته داریم و در بچبازي مسائل هم موجود هستند چې لواته
موږ د جزا په قانون کې واځي د لواتت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسائل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې حق له موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم وګنی.
بیدار دا هم ویل بچبازی اکثر د غیر مسؤولو وسلوالو قماندانانو، سیمایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې هغه هلکان چې د بچبازی ښکار کیږي په راتلونکي کې په یو قدایي او بیرحمه کسانو بدلیږي. بچبازی داسې او دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په حق له بغلان ولایت تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې 21 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومت غواړي چې عاملینو ته سزا ورکړي. دوی وایي
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښه خکاتانه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکوي، ویزه پي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا د بغلان پیښه، ډېر څه نفره پکې مړو، زخمیان، دا مور لري، پلان لري، دې کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره دا سره هم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچبازی د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کیږي، کله چې پولیسو ته ورسیږي عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچبازی لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په ځواب کې مطرح کړی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خبر شوی دی. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
جګړې او بېوزلۍ په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو څخه ګڼل کیږي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه پدیدې ډېری قربانیان تنکي ځوانان او ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو په ځانګړې توګه ماشومان او تنکي ځوانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره شدید تدابیر موجود دي.
ما در مرزهای افغانستان
یک تدابیر سختی دویم. موږ پر پولو سخت تدابیر لرو. څو ټول هغه ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان چې د افغانستان له پولو اوړي باید وپیژندل سي چې کورنۍ ورسره وي. موږ کوم ستونزه نه لرو، خو په ځینو پیښو کې موږ دغه ځوانان او تنکي ځوانانو د تلو مخنیوی کوو. شغلې دانش وايي تیر کال څو ځله له پاکستان او ایران سره پر پوله د ماشومانو د قاچاق مخه ونیوله او دغه ماشومان خپل کورونی ته وسپارله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د جولای په 28 خبر سو راغلي چې په افغانستان کې د ننه د انسانانو قاچاق نسبت بهر ته زیات دی.
راپور وایي چې له قاچاق شوو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو څخه د مخدره موادو د لیږد، درنو کارونو، جنسي اهدافو او نور کارونو لپاره کار اخیستل کېږي. په راپور کې دا هم راغلی چې یو شمیر قاچاق شوي افغان ښځې او نجونې په هند، پاکستان او ایران کې جنسي اړیکو او په کورونو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. خو د دې یادونه هم شوې چې د یو شمیر ګاونډیو او لرې هیوادونو لکه فلیپین او سریلانکا څخه هم نجونې د همدې اهدافو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې کورنۍ په خپل اولادونه د فحشا او بچبازۍ لپاره پلورلې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دغه راز په خپل راپور کې د هغو افغان ځوانانو یادونه کړې چې یونان ته په غیر قانوني توګه تللي او هلته د جنسي اړیکو د کاروباریانو لاسته لوېدلې دي. په دغه راپور کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان دولت د هڅو ستاینه سوې، خو دا هڅې د قاچاق کوونکو د محاکمې او د قربانیانو د ژغورنې لپاره ناکافي بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د انسانانو قاچاق د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ لازادې رډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په افغانستان کې د قاچاق د پدیدې زیاتره قربانیان ماشومان جوړوي. شغلی بیدار وایي کم عمره ماشومان د همدې قاچاق برخه دي او له دې اړخه ډېر زیانمنونکي دي. له کومه ځایه چې دوی حرکت کوي تر هغه ځای پورې چې رسېږي، د لارې په اوږدو کې د دې خطر سته چې ورباندې تېری وسي. شغلی بدر دغه راز وایي تر هغو چې په افغانستان کې ناامني وي او دولت پر ټولو سیمو پوره حاکمیت ټینګ نه کړي، نو د ناوړه اهدافو لپاره به د انسانانو قاچاق همداشان دوام وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت تسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې اوس هم بې کیفیته درمل د غیر قانوني لارې هیواد ته وارديږي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دا کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې په ډیرو درملتونونو کې بې کیفیته درمل شته او په ناروغانو پلورل کیږي. پر همدې حال د عام روغتیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست د بې کیفیته درملو واردول تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د بې کیفیته درملو د پلورلو او د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. سید کمال شاه عارف پی رپورټ لري.
په تیرو څو کلونو کې د حکومت د هلو ځلو سره سره لا هم افغانستان ته د بې کیفیته درملو د واردولو ستونزه نه ده حل سوې او دغې مسلې خلک او ناروغان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان ته بې کیفیته درمل د قاچاق په ډول راوړل کیږي او د درملتونونو له لارې په ټیټه بیه پلورل کیږي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد رفیع او جاوید:
دولت کوشش وکړي چې دغه بې کیفیته دوا مخه ونیسي او کومه خاونونه ورشي نور مرزي په افغانستان کې زیات شو.
د انسانانو ژوند خطر ته مواجه کوي او دا تاریخ تیر دوا یا غانه د دې بایس کېدل شي چې دولت د مخاوني چې وارد نشي زمونږ خورې ته زمونږه کشور ته زمونږه وطن ته جدار نشي دا خرڅېدم نشي.
د راپورونو لمخې د تیر څو کلونو را پدې خوا تر وخت تیر او بې کیفیته درمل په قاچاکي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي چې د یو شمیر غیر مسلکي کسان لخوا په بازار کې پلورل کیږي. د امیروختیا د قوانینو د تطبیق د څار ریاست د دوشنبه په ورځ ډیر شتنه تر وخت تیر او بې کیفیته درمل چې د یو شمیر درملتونونو او د درملو د تولیدي شرکتونو څخه راټول کړي وو، د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوځول. د امیروختیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست مشر سید ابراهیم کامل ټینګار کوي چې اوس هم بې کیفیته او تر وخت تیر درمل په قاچاکي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي. که څه هم شاغلی کامل په هیواد کې د بې کیفیته درملو اندازه کم شي، خو وايي هڅه کوي چې د امنیتي ارګانونو سره په همغږي هیواد ته د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو راوړلو مخه ونیسي.
د شک نه است چې یو مقدار مشکلات مرزي خودمو
په دې کې شک نشته چې موږ یو شمیر سرحدي ستونزې لرو. د امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي شته تر څو زموږ له ادارې سره یو ځای وکول شي په ګډه د بې کیفیته درملو مخه ونیسي. د عامې روغتیا وزارت په سرحدونو او ښارونو کې هڅه کوي خلکو ته کیفیت لرونکي درمل عرضه کړو. ښاغلی کامل زیاته کړه چې تر دا مهاله په کابل ښار کې د بې کیفیته درملو د پلورلو په تور اته درملتونونه د یوه کال لپاره تړل سوي او تر 1400 زیاتو درملتونونو ته خبرداری ورکړل سوی دی. په وروستیو څو کلونو کې اکثر افغانانو په هیواد کې د بې کیفیته درملو له وجې خپل ناروغان د درملنې په هدف پاکستان او هندوستان هیواد ته انتقال کړي. د روغتیایي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ډاکټرانو د تشخیص او درملنې ترڅنګ کیفیت لرونکي درمل د ناروغانو په درملنه کې مهم رول لري. دوی وایي تر څو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه شي په هیواد کې یو شمیر خلک د جنگ او جګړو ترڅنګ د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو خوړلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې لسنی مې بجې شوې. سید کمال شاه عارف دا مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی باید د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له تیرو دوه اونۍ راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا 3 لکه نورې زیانمن کړي دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان سوي بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته 346 میلیونه ډالر ورکړل. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش پر ضد ترکیه د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپا اتحادیې سره په لوړ کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. او د سوریې عسکر او کوردی ملیشه پرونسې شنبه وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یادایش د سوریې له حسکه ولایته وباسي.
د بودیجې نشتوالی له امله په نورستان کې یو شمیر د بیا رغونې پروژې بند شوې دي. چارواکي وایي چې دوی کافي پیسې نه لري تر څو دغه پروژې عملي کړي. روح الله انوري په رپورټ راستولی دی.
د نورستان واما ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیری او کال د سرکونو د رغولو پروژې پیل شوې وي، خو اوس ورته ویل کیږي چې بودیجه نشته او کارونه په ټپه ولاړ دي. د واما ولسوالی قومي مشر محمد حسین ازادي راډیو ته ویل دوی د سرک غزولو لپاره وسایل او مواد په قرض اخستي. یو خاطري دکانداران قرضونه غواړي او لبلوري په سیمه کې د یخنۍ موسم په نږدې کېدو دی. که چیرته ورته په وخت پیسې ونه رسیږي نو بیا د واورو او بارانونو پیل کېدو په مهال په سرک کار کول ناشونی دي.
3 لکه روپۍ تقریبا مونږ یې قرضداري یو په قرض باندې کار وکړو، اوس پیسې مونږ نه ملایيږي. مونږ نه هغه مثال نه مونږ چې چانه کې سودا کوو هغه سودا هم بند او کار هم بند کېږي. مو پای شو چې مونږ لا مونږ ته زر ملاو شي او مشکلې نه چې زر حل شي نو دا به ښه وي. 6 کیلومتره سرک وهاله دی او صرف د پیسې د بودیجې د نشوالي د عمله اوس د کوم پلچک مونږ او کوم دغه شي دي واښونه دي دغه نه
دوی شکایت کوي چې مرکزی حکومت ورسره توپیریز چلن کوي او همیشه دوی ته خپل حق نه دی ورکړي. لکه څنګه چې نورستان له مرکز کابل څخه لری پروت دی، همدا ډول د چارواکو له زړونو سترګو او مرستو هم لری پاتې شوی دی او هیڅوک ورته توجه نه کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د واما ولسوالۍ د پرونس خلکو زیات اندازه سرک وهلې خو پوره پیسې ورته نه دی ورکړل شوي.
تنها
هغه وای ک د سرک پل چوکونه او استنادي دیوالونه جوړ نشي نو پراتون کې جمی کې به رغول شوی سرګ هم تخریب شي
او کدا کار اوس تکنیک نشي استنادي دیوالونه او پل چوک او واش جوړ نشي دا شته شي خرابيږي ځکه چې هغه نه جوړ دی سبب ته خرابيږي او هغه یې چې څنګه پیسې نه لرو او انتشافات وزارت وی چې دا د بانک جهاني نو سجارت مالیت چې او دا د هغه څه چې جنګیال دي وزارت انتشافات د مسؤلینو نو غوښتنه کوي چې د مشکل
د نورستان سرپرست والی وای په ولایت کې غنی سیمی سرکونه نه لري او لامل خلک ډیر ستونزو سر لاس او گریوان دي چې د یادو مشکلاتو د هوارولو لپاره مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې ته پکار دي چې مالی مرسته وکړي څو پرې سرکونه ورغول شي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی دیو کسانو چې میشنه یاید لگ دی څنګه به پدې وتونیږي چې یو ځل ډېرې پیسې لاستراوړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې پیسې مې لاستراوړلې چې نه سودو نه حرامو او نه پکې د چا نقصو نو ټول کور کې ډېر خوشاله او دا ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و.
په وروستیو شېبو کې تمثیل جوړام چمتو شوې ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د افغانستان اکثر خلک د بیوزلۍ، نیستۍ او غریبۍ شپې ورځي د روښانه سبا په هیله تیروي. خو دا چې روښانه سبا ته به څنګه رسي ډېرو یې په دې اړه فکر نه دی کړی. له یوې خوا بېکاري، له بلې خوا که څوک کار هم ولري لږ ګټه یې د ژوند ټول ضروریات نه شي پوره کوی. دوی وایي چې که چېرې یو څه روپۍ په واک کې ولري کولی شي چې ځان ته ښه کاروبار برابر کړي. خو ټول هغه کسان چې پیسې، مال او دارۍ لري له اول نه یې دا هر څه نه درلودل. هغوی بېلابېلې لارې د خپل اقتصادي ژوند د ښه کېدلو لپاره تجربه کړي. د لغمان اوسیدونکي لیما وایي چې د په پیل کې په کلي کې لیدلی وو چې خلک په خپلو کې پیسې سره ټولوي، بیا یې په نوبت یو کس ته ورکوي. اوس دوی په ښار کې هم همدا کار کوي.
موږ چې کله کلي ته لاړو د کلي ټولو خلکو به صندوق جوړ کړی و، لږ هغې کې به پیسې اچولې. هر چا به په خپل زمان په خپل وخت پیسې اچولې. نو دا د یو مدت لپاره نه وه، دا د همیشه لپاره دا کار هغوی کوو. نو کم څوک چې ډېر غریب و په کې لکه واده نه شو کولی نو هغې ته به واده کوو. نو ټول خلک به دې کار ته خوشحاله وو. دا د کلي قصه چې ما ولیدله نو دلته په ښار کې ما دوی ته دا قصه وکوله. نو ټول همکاران داسې یو پلان ونیو چې راځئ بس همدا پروسه به موږ خپله په خپل اورګنایزیشن کې تطبیق کړو. نظر په قرعه کشي باندې بیا هر چا ته بس هغه ورسېدو انعام هغه پیسې به مغې ته ټولې ورکړلې. دا هم داسې یو پروسه وه لکه دې اختر کې نوبت را ورسېده بل اختر کې، یا هم غیر د اخترونه هم کولی شو چې دا پیسې وباسو. بیا دې اختر کې خوشبخته نه زما نوبت و چې زه ډېره خوشحاله وم ځکه چې ما ضرورت درلود ورته اخترو. د اختر میوه وه کور ته ضرورت و او ډېر شیان ما په کور کې نوي کړل. داسې پیسې مې لاسته راوړلې چې نه سودو نه حرامو او نه پکې د چا نقصو، دا ټول فایدام پکې وه. یو خو هغوی ته خدای ثواب په نصیب کو او ما ته خدای پکې پیسې راکړې چې ما کور پې نه وای کوو میوي شیان مې واغستل اختر لپاره. نو ټول کور کې ډېر خوشحاله و، دا ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و.
لیمی خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې د میاشتنۍ سپما یا پس انداز له پیسو پوره کړې وي. خو داسې کسان هم شته چې قرضې په همدې پیسو خلاص کړی دی. د ننګرهار له اوسیدونکي لیلما څخه نورې خبرې اورو.
نام خدا فامیلونه د هر سیمن سب ډیر زیات وی او گزارای نه کیږي پغی باندې. په دې کې موږ لږ څه قرضدار هم ډیر، یعنی ضرورت شي موږ باید خپل د قرض ورکړی په لږ وخت کې. بل حکم بودیجه آید موږ نه درلوده. نو همدا کار وکړو، همدا تصمیم ونیو چې په دفتر کې البته په وظیفې کې ټول سیمن سبانو د خپل معاش نه چې کوم معاش ورته ورکاو د هغې نه زر زر روپۍ تقریبا یو نیم یو نیم زر روپۍ راټولې کړلې او هغه چا ته یې لومړیتوب ورکړه چې ډیر زیات ضرورت یې درلوده ورته. نو طبعاً ما پلار ته یې ورکړه چې موږ قرضدار او ډیر غټ مشکل مې نه حل شو. نو ډیر زیات خوشاله یم چې دا یو نیک کار یو که دوی ښه تصمیم ونیو. البته دا نه سود خوري ده چې دوستان دی په دې هم خبر وي، دا یو اسلامي کار دی، یعنی د اسلام خلاف هم نه ده. هر څوک کولی شي، هم ښځې کولی شي، هم سړي کولی شي، ټول انسانان کولی شي چې خپل ستونزې په دې لاره حل کړي.
رسول خان چې په یوې دولتي اداره کې کار کوي وایي چې د میاشتې 1000 افغانۍ معاش لري. په دې پیسو د کورنۍ ضرورت نشي پوره کوی، نو ځکه یې له خپلو همکارانو سره هره میاشت 1000 افغانۍ پس انداز کړي.
1000 روپۍ
کمیټي منګ اچولې ده، نو دې کې منګ ډېره غټه فائدہ ده. کور د پاره راشن هم پاخلو، سامان هم پاخلو.
اکه داسې صورت وای چې مثلا څو نفر یا بیا د میاشتې څو روپۍ کې یو نفر اخلي،
نو تقریبا دا دیرش پنځه دیرش څلوېښت نفره برابر شو، ډېرې ښایسته روپۍ برابرېږي. او دا یو کس ته سلا سور شي، دا کاروبار هم پکولی شي، هر څه پکولی شي.
څنګه چې یو بل باندې اعتبار کوئ چې مثلا ډاډه یا چې هره میاشت روپۍ ورکوي، بیا پنځه دیرش څلوېښت کسان کله نوبت هم راځي تاسو ته رسیږي؟
دا پېژندلو لرو انډیوالیم ده، بس انډیوالي مانې سره چلیږو، اعتبار هم پوخ کړه. دا اوس نه پخوانه داسې پنځه کاله شپږ کاله مخکنی خبره ده. وړو مړو د بچیانو د کپڑے مپړې پاخلو او وړه مړه پاخلو، په وزر روپو د مونږ کار نه کېږي. کمیټي وانچو ریړه میډم په لګولی شو، ورور دپاره، پلار دپاره، انډیوال دپاره، مسترزو دپاره.
په کلیو کې بیا له کورنۍ سره چې ډېرې بې وزلې وي، کلیوال نغدو پیسو نیولې د مال غلې دانې او داسې نورو مرستې هم کوي. په دې اړه د څو تنو خبرې اورو.
زما نوم دی کمال. کم کور کې چې مړی اوسي، نو زموږ کوم قوم چې دی هغه په شریکه باندې غوایي راولي، یا وریځې مریځې یو شبل شرا وړي، هغه چې پاخه کې بیا چې د مړي په درېمه څلورمه باندې حساب کوي. د نفر سر ته چې هر څو روپۍ وځي، هغه بیا په شریکه باندې دا سره جلا کوي بېلېوې سره. دا کار ډېر ښه دی. د چا په کور کې چې مړی څه وي، هغه تقریبا یو لک اتیا زره پنځه اتیا زره روپۍ کلداري پرې کوي، نو هغه څه دی ډېر بوج دی. او کوم داسې په شریکه سره پرېږو، نو د ټولو پرده پرې راځي. مړی ژوندی هم سره یوي، ناکام نه سو، خراب نه سو، مطلب دې مې زموږ تاسو پرده راځي. که موږ سره لس زره روپۍ، نو زر روپۍ چې موږ خطا کړو، په دې مې موږ نه محسوس کوي. اسلام زر ورکړلې، هم دوه زره ورکړلې، مطلب زموږ پرده په دې کې راځي.
زما نوم زمان ده او ولایت مې نګرار ده. دا د موږ کلی کې همدا کار ده چې چا کور کې مړی اوسي، نو هغه وسه نه رسیږي هغه باره کې. دا کار کوو چې هر کور نه زر زر یا دو دو زر روپۍ راټولېږو، نو دا یو دمی روپۍ زیاتې راشي موږ لاسه، نو موږ هر کار پرې کوی شو. د مړي کور ته هم پرده ورځي، موږ ته هم پرده راځي، پوره په دې پیسو باندې ختموو. دا موږ ته محسوس کېږي هم نه، جب خرچ هم زیاته نه ځي موږ، او د مړي کور پرده هم په دې باندې راشي. ما دې کې دا فائده لیدلې ده چې ما کلی کې مړی ژوندی سي، دا ډېر پرده پرې راځي. دې مانی موږ جمعیتونه په دې سازو، خیراتونه په دې کوو. داسې خلک ستاسې سار لري، د ماښام نه لري، ماښام لري، د سار نه لري. دا کار هر ځای کې اوسي کنه، نو هغه غریبانو کې ډېره فائده ده.
پیسې جمع سو، ټول سو، دغه خان څه یو اعتبار لري. دا پیسې جمعوي په قوم کې یا دغه کلی کې، کومه واده سو یا کومه د مړي خبر سو، دا سړی دغه پیسې څوک څه مړي لري دې ته ورکوي، یا څوک زده کوزه لري، یا د خوشي مسله ده دې ته پیسې ورکوي. که د سړی یا دغه خاوند د دغه مشکل نه رفع سي، دا یو لوی ابتکار ده. تقریبا دوه درې کاله کېږي دا کارونه په لاره چولی ده.
درنو دوستانو، په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند سطح یو برابر نه ده. څوک دومره شته او دولت لري چې حساب ورته سخت وي، خو څوک بیا د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیران وي. د شکردري اوسنکه امام الدین په اوس وخت کې د خلکو ژوند له اقتصادي پلوه په څلورو برخو ویشي.
د موږ خلک خو اصلا په څلورو کټګوري تقسیم دي. یو هغه طبقه ده چې پیسې لري، یا د تجارتولو نیولو سابقه سرمایدار و. یو طبقه مردوم دي چې متوسط ژوند لري. یو طبقه خلک د درېمه طبقه چې ځان ژوندۍ ساتي. اوس یو طبقه بل به کی اضافه شوې ده په شمول د ما چې ځان ژوندۍ نشي ساتلای. د افغانستان په سلو کې 80% خلک غریب بیچاره فقیر خلک دي. د افغانستان کې نه کار شته، قریب ته چاغه انساني ژوند خلک هیر کی.
قدر من اوریدونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې یو شمېر کسانو په خپلو کې هر میاشت یو څه پیسې له ورځني ژوند نه سپمولې وي، او بیا د ژوند ضروري اړتیاوې پرې برابرې کړې وي. که تاسو هم غواړئ چې یو ځل ډېرې پیسې په لاس راوړئ، نو په خبرونه کې له یادو تجربو ګټه اخیستلی شئ. اوس تمسلی ټوټه اورو. په تمسلی ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې په ښار بازار کې میرمنې په بې ځایه خبرو ځوروي.
خزه مبارک، مبارک چا دا چادری خو مینه نه ولیده.
نو چادری دی ولی پر سر کړه، زه دغه درته وایم.
چادری مې د دې لپاره وکړه خوري، چې هر ورځ به دا ځوانان دا زاړه دا ټولې پر ځای وایي. او خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. بس هم دغه درته وایي چې څنګه ولاړې. ما سره نزی موټر کې ودی رسوم، بس هم دغه خبرې دي. د دې ډاره مې چادرې په سر کړه، منځه ګوندې وي له دې خبرو خلاص
سه. دغسې خودی وام شار ته تک بیخي سخته ده.
ښځې خفه کېږي به نهخه، ځان د خپله دې ټوکو کې راوغورځو. زه خو درته وایم چې ته د چادرې نه همداسې لوچ مخښی.
توبه سړی، تا ته خدای خبر در کړه.
چادرې کې مخ پټې وی والا چې پیغله جلی ده، ځوانه ښځه ده. دا خو ما غونې په لار نه چېلی چادرې په سر کړې ده، خو دوه چنده پورځي پیزي که نه. او چې مخې پټ کړې ځان ته یې کار وکړه. تو وخورې
وایم وروره، خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، نه زړه ګوري نه ځوانه ګوري. ما ولیدل په ښار، همدا یې خدای ولو عادت سوی دی. هرې ښځې ته همدا خبرې کوي.
خورې څه درته ووایم، دې سره خو مې ټوکه وکړه. که رښتیا درته ووایم، دا خبرې چې اورم دا فشار مې اوس هم جګ دی.
سړیه، فشار به دې نورم جګ سي. دغه د مرزا ګل کاکا زمن نه دي چې دغه شپږ و په کوڅه کې سره ټول سي او بیا یو موټر کې کینی. دغه ډېرې پرزې را باندې وویلې. زه خو تر چادرې لاندې وم، وی نه پېژندم. ماښام چې جمعه ته پلار راغی پې خبرې که
ماښام چې وتم دا کار به وکړم پلار ته به یې ووایم. خو زه مجبور یم، تا د مجبوریته لېږم. کله ناجوړ، کله جوړ، کله وظیفه کې، کله ناوخته راشم. یو ته نه، ښځې ټولې ښځې همدغسې دي، خو په یو سودا پسې خو وځي.
اوس داسې کورونه دي چې نارینه نه لري، هغه ښځې مسکینانې څه وکړي؟
خبره داسې ده، وایي چې مه کوه په چا چې در به شي په تا.
یا زه دا وایم چې دوی خور لري، مور لري، همداسې لورې پېغلې یې. همدا خبرې چې دوی اوبل ته کوي، که د دوی لور ته وکړي، د دوی ښځې ته وکړي، دوی زغملی سي؟
نه خورې، چېرته یې زغملی سي؟
زه خو دغسې بې عقلو خلکو ته حیران پاتې یم چې په دغه خبرو کې څه ګټه ده. ولې خلک ځوروي، ولې خلک بازابوي؟
هی خدای دې انصاف ورته وکړي. زه هم دا وایم چې په دې کې څه ګټه ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي، لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي، ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښیږي. نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ پسې لیونی دي، له دې وروسته خامخا صاحب نظران شي. او ښایي چې دا ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي، چې حکومت مخکې له مخکې له خپل احسان لاندې راولي. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه.
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لېږدول بند کړل.
توری بابو د سپیشل آرایش مډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روغتون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي، چې ډاکټران د زنګ کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لېږدول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي، نو دی به یو پاو تریاک هم چېرته یو نه سي. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان جرګه ورولېږي چې د تریاکو وړل بیرته پیل کړي. په دې هکله یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل:
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وو، که نه دومره نازم نسوی وړی.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تورې بابود سپیشل آرایش میډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه تورې بابو یو دغه سیستر نړیوال میډال اخلي. دغه میډال تورې بابو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غونډې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غونډې تک سپین کړی و چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناګل د بیړۍ او مردکۍ په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې سناګل ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به د بیړۍ او مردکۍ په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمی پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړۍ او مردکۍ عنعنوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجذب نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکا چی
ولې د هر شي بیه لوړیږي خو د مامور او خون کې هماغه پخوانی ده؟
ځکه چې تولید یې ډیر دی او مود یې روز نه دی.
ولې زامن د پلارونو خبره نه مني؟
ځکه چې پلارونو یې د نیکونو نه منله.
ولې ناروغان روغتون ته خوشحالیږي؟
ځکه چې د روغتون مرګ اسانه وي.
ولی خلک ټول ورځ په شکایت او غیبت تیروي؟
ځکه چې بل کار نشته.
ولی څوک د شرکتونو په کارونو څارنه نه کوي؟
ځکه چې هیڅوک هم د ډالرو زور نه لري.
ولی ورځ په ورځ مشاورینو شمیر زیاتیږي؟
ځکه چې انتخاباتي کمپاینران هم دومره و.
ولی نوی حکومت خپل وعده پوره نه کړې؟
ځکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعده کول غوندي وعده پوره کول به ما آسان وي.
ولی اوس نارینه و د آرایش خواته مخه کړې ده؟
ځکه چې دوی ته د ښځو احساس پیدا شوی دی.
خزو خواندان تل په جنجال کې اختوي لکه داسي.
خزي تور شلک چای راوړه چې ډیر تګه شویم تواخه.
ګلاندا می لوري تور شلک چای ورته راوړه.
خزه مور جانې
چیرته تللی وې؟
ولسوالی ته تللی وم. هغه د غپور د کار خلاصولو لپاره تواخه.
دغه څه کار و؟
پاسپورت یې اخیسته. باران چیرته دی؟
سار سله کوره وتلی. نه دې راته ویلي چې چیرته ځم.
لاله ډوډۍ دې خوړلې ده؟
او لورې د غپور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه تواخه. ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي. له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي تواخه.
ولې د تا بېکاره دي؟
مه پسې ګرځه ښځې، څه نشم ویلی. که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو. که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه تواخه.
ستړی مسې.
خیر مسې، چیرته تللی وې؟
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
خسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پرونی چې راوړې وي.
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم. اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
اوبه مې راوړې، په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم.
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې تواخه؟
و د شوتلې پیرکی پخ کړی و، هغه ته یې وزنډولم.
زنو تا هم لکه د ما خېټو په بل کور اړولې و تواخه.
ګلاندامې دا څه رډې رډې راته ګورې؟ خو ورشه هغه لوښي ومینځه. ته خو خدای پیدا کړی همدغو خدمتونو ته یې.
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښي دي.
ګوره ښځې، څو ځلې مې درته ویلي چې دا بې ځایه خبرې مه کوه تواخه. خو هېڅ اثر در باندې نه کوي، د خپل کور کار کوي. څه له چا سره خو مزدوره نه ده تواخه.
هغه ما په غوږ وهي، په دې کور کې خو یوازې زه پردیم.
زه تا په بلا وهم، په یاد مېم نه یې.
پلاره چای درته واچوم؟
واچوه، تا لا نه دی اچولی تواخه.
مخمله څنګه یې؟
خیم ول سوال سیب ته واخه، هغه د شیر علي دوسیه خو به دې رسمي کړي نه وي؟
نه، ولې؟
سړی مې راپوس کړی ته واخه، ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه.
څه نه ترې جوړېږي، پرېږدی چې یو ځل د څارنوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي، بیا به د موږ ارمان ورسي.
نه نه صاحب، زه تی جوړوم ته واخه، 1500 افغانۍ ته خو مې راضي کړی، خو سپېرې دی اوس څه پرې بودېږي نه ته واخه.
ولې؟ ځمکه نه لري؟
لري، او اوس یې خرڅولو ته هم راضي شوی دی.
چې داسې دا نو ځواب یې ځنډو.
خیر اوسې؟
څنګه راغلی وې؟ بیا خو به د کور له جنګه نه یې را تښتېدلی.
صاحب په خدای لکه بزرګ داسې یې، همدا چې جنګ نه ښه ته تېره ووتم ته واخه، ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واخه. څه وکړو نو، موږ او تاسې خو اموخته شوي یو، په جنګ کې دانې ټولوو.
اوس دا خبرتیا هم واورئ.
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو، شرکتونو، کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي، ترڅو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو. که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ، نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو. لکه چې ویلي دي، بنی آدم اعضای یک دیگرن. ستاسې د مرستې په هیله.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
خدای دستر قدرت نامده، ژوند مینده تپاته یا کزار شکنا آی زب تپاته یا کزار شکنا شکنا آئے زبتا پاتا یا